کولو سره د جاپان اوپن ټینس سیالي او کوارټر فائنل پړاو ته ووتل. په دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې نشکوري په دوو سیټونو کې شپږ څلور او شپږ یو یوچی سنگ ته ماتې ورکړه. په دوهمه لوبه کې بیا میلوس رایوینګ له خپل فرانسوي سیال نه لوبه وګټله او په درېیمه لوبه کې مارټن کلیزل وتوانید چې خپل امریکایي سیال سیټو جونز نه لوبه وګټي. بلخوا د جاپان اوپن ټینس په دوه کسي سیالیو کې برطانوي لوبغاړي جیمی میری او برازیلی دار برونو وتوانېدل چې هندوستانی لوبغاړي ډیوید شران او نیوزیلینډي دار ارټم ته شپږ درې او اووه پنځه په نتیجې سره ماتې ورکړي او د دغو سیالیو کوارټر فاینل پړاو ته لار پیدا کړي. د ورزش خبرونو پای
د سپورت نړۍ خبرونه هم په ازادي رادیو ډاټ کام ویب پاڼه کې لوستلی شئ. اوس هم له کندوز یو راپور لرو، هغه هم د وچې میوې د حاصلاتو د زیاتوالي، په خاصه توګه د پستې د زیاتوالي په اړه باندې. په دې اړه پام وکړئ، د اجمل آریان رپورټ. تر هغې وروسته دوه اونیز پروګرامونه هم خپرېږي.
د کندوز د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې دوی د پیسو د ځنګلونو د ساتلو په برخه کې یو سلسله تدابیر نیولي چې له کبله د پیسو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د میوو د ترویج د څانګې متخصص عبدالبصیر فقیری په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
خوشبختانه در سال جاری نظر به ای که آب و هوا مساعد بوده، حاصلات پسته خوب بوده.
د نورو کلونو په پرتله سږکال د پستو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او خلکو د پام وړ حاصلات ورڅخه راټول کړی، ځکه خلک د طبیعي ځنګلونو په ارزښت پوه شوي دي او د ځنګلونو په ساتلو کې له دولت سره همکاري کوي. بلخوا د کندز د کرنې او مالدارۍ ریاست د ځنګلونو او د باغونو د ساتنې مدیر سید جمال الدین هاشمی بیا وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د ځنګلونو د وښلو مخه نیول شوې او تر څنګ د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د پستو نوي باغونه هم جوړ شوي دي.
حاصلات پسته خو به توسط خود مردم جمع‌آوری میشه، توسط دولت نمیشه. مردم وقتی که زمانی که یار جمع‌آوری میکنن.
سږکال په دې ولایت کې خلکو په زرګونه منه پسته د پستو له ځنګلونو څخه راټوله کړې ده او هغه خلک چې د پستو د ځنګلونو شاوخوا استوګن دي، د پستو ځنګلونه د هغوی لپاره د عوایدو ښه سرچینه بلل کیږي. له دې سره سم هغه شمېر خلک چې د پستو د ځنګلونو شاوخوا استوګن دي وایي چې دوی د پستو له ځنګلونو څخه په جدي توګه ساتنه کوي، ځکه دوی هر کال د پستو له ځنګلونو څخه ښه عواید ترلاسه کوي او له همدې لارې د خپل د ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي. د کندز د علي آباد ولسوالۍ دوه تن اوسېدونکو خان محمد او نور الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پستې حاصلات نسبت نور کلونه اسا کال خده یو ارتقا کړی دی، قیمت هم جګدلی. هغه خلکو چې تعرض کوو په پستو باندې ونې ورته قطع کولی د حاصلات په عام شکل باندې خلکو به استغاثه کوله، هغه استغاثه او شکایت کم شوی دي.
پسته چې دلته راځي د دې څخه کابل ته ځي، د کابل څخه بهاري کې هندوستان ته ځي، د هندوستان څخه بیا اروپا او هغه مور ښه اول پسته پیرم. مثال د خبرې په افغانستان کې ښکاري کې سرده پسته چې ده پیرم اووه زره اووه نیم زره روپۍ وسن.
د معلوماتو پر بنسټ په کندوز کې پر څه باندې درویش زره هکتاره ځمکه کې د پستو طبیعي ځنګلونه موجود دي او د پستو دغه ځنګلونه د کندوز په خان آباد، علي آباد، چهاردرې، امام صاحب او دشترچي ولسوالیو کې موقعیت لري چې هر کال له حاصلاتو څخه خلک او دولت ښه عواید ترلاسه کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی. سلامونه. د نیمې نړۍ دا خبرونه د کونډو ښځو د بیا ځلي واده او د ماشومانو د حضانت موضوع ته ځانګړې شوې. په افغانستان کې چې کله یوه ښځه کونډېږي نو خسرخیلي د دې لپاره چې کونډه شوې ښځه د خپل زوی نښه بولي، د هغې هر رفتار او کردار څاري او هڅه یې دا وي چې ښځه دې د عمر تر پایه د دوی تر نظر لاندې ژوند تیر کړي او فرمانبرداره دې اوسي. آیا کونډې ښځې د بیا ځلي واده او د خپلو اولادونو د ساتلو حق لري؟ ولې په اکثره هغو کورنیو کې چې یوه ښځه کونډ دشي د هغې د بیا ځلي واده په وخت د اولادونو له ساتلو منع کیږي، قانون او اسلام په دې اړه څه وایي؟
په قانون کې له 216 ماده دي
وایي ته مېړه وکړي بل جامه زوی د شکاخه
کولی سره له واده نه ځان سره ماشوم حضانت وساتي.
په همدې اړه زما همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په لړ کې د ښځو د حقونو د یوې فعالې مرکه هم اوریدلی شئ، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
په افغانستان کې چې د خځې ژوند اکثره تر میړه پورې تړلې بلل کیږي، نو د خاوند لمر ګوروسته دغه خځې له سخت توپیر چلند سره مخامخ شي. د وفات شوې کس د کورنۍ مشران اکثره په دې باور دي چې کونډه او ماشومان یې د زوی نښه او یادګار دي، نو ځکه باید له دوی سره پاتې شي. او ځینې وخت کونډه ښځه په جبري توګه له ورته نکاح کیږي، خو که چیرې هغې غږ پورته کړ او د واده مخالفت یې وکړ، نه یوازې په بې شرمۍ تورنوي، بلکې د اولادونو په نه ورکولو یې ګواښي. په دې ډله کې هغه ښځې چې په ځوانۍ کې کونډېږي مجبوره دي چې د خپلو ماشومانو لپاره له هیلو او ارمانونو تیره او د وفات شوي میړه په غم کې ویښته سپین کړي. وهل ټکول، توهین، تحقیر، جبری ودونه، د قربو او نږدې کسانو کور ته د تګ راتګ بندېدل، فشار او محدودیت وضع کول د تاوتریخوالي نور ډولونه دي چې په افغانستان کې کونډې ښځې ورسره لاس او ګریوان دي. یوه له همدغو ښځو څخه د بامیان ولایت اوسیدونکي زهرا ده. کله چې مې ولیده سترګو کې اوښکې راټولې شوې وې. هغه په کم عمر کې واده شوه، خو اوس ځوانه کونډه ده. دوه کاله مخکې چې د هغې خاوند مړ شو، نو له دې ډاره چې خسرخیل یې دوه نیم کلنه لور ترې وانخلي، دویم ځل واده ته زړه ښه نه کړ، خو دې هم ګټه ونه کړه او تر اوسه پورې د خسر کورنۍ له ګواښ وهلو ټکولو او ځورولو سره مخ ده. لور مې دوه کاله او شپږ میاشتې نه شوه. هر څه وهل ټکول ظلم زیاتی مې د هغې لپاره په ځان ومنل. زه هم ځوانه یم، خو د لورکۍ لپاره مې دا هر څه زغمم، خو خسر خیل مې نه پرېږدي. وایي که دې واده وکړ نو لور دې در څخه اخلو. دا هم نجلۍ ده، چا ته یې پرېږدم؟ ځینې کونډې ښځې دومره د کور په څلورو دیوالونو کې ایسارې شي چې نه یوازې خپل ارمانونه خاوري، بلکې د ماشوم په زړه کې د پلار لرلو هیله هم ووژل شي. جمیله په همدې اړه وایي، شل کلنه وه چې کونډه شوه، د خسر کورنۍ اجازه ورنه کړه چې له هغه کوره بهر واده وکړي. دا وایي د وفات شوي خاوند کورنۍ ورته ګواښ کړی و که له کوره ووتې نو ماشوم دې نه درکوو.
خو ویلې وای دا موږ که موږ به که کینې بل به نه کړو.
اولادونه دې لرل؟
یو زوی مې در پلارګنۍ مې سرګنۍ ټول ټول سوله، خو نه پرېښودم. وایي ته مېړه وکړې، بل جای موږ زوی دې ښکاخلو، زه دې زوی لپاره زه تی کېناستم ومې نه کړ.
هغوی دې ولې نه کړل؟ نورې ښځې یې لرلې څرخه هم؟
هر یو ښځه م درلوده، بیا ښځې مې خو ظلمناکه خلک وو، ان لا وخت یې په ما ظلم کوو. ما له مېړه وکړم نور هم ظلم راباندې کوي. بېخي مې ذاتي ونه کړ همدا مال زوی به لوی کم ذاتي به ناست. شپږ میاشتې زه بندي وم کوټه کې، د کوټې دې باندې نه پرېښودل. خو سکونډه سو
ولې دې باندې نه پرېښودل؟
ویلې چې دا به وتښتي. یو ورځ مې خسر راته ویلې، وایي کونډه ښځه پیوندي کالي واغونده، پیوان نو که چیرې کیسې ته دغسې ناسته.
دغه ښځې د لومړي خاوند تر وفات وروسته له یوه اړخه عاطفي اړیکې، له بل پلوه د ننګ او غیرت په نوم وضع شوي محدودیتونه دې ته مجبوروي چې له خپلو حقونو هم تیرې شي. ښاپیرۍ چې د خاوند د مرګ وروسته یې دوه ماشومان په سختۍ سره لوی کړي دي، له خپل ژونده راته کیسه کوي.
ټول مې په زندان کې دي، ټولو نه زه روژه وم. د دې مور مې ماما خېلو ختم مې چې څوک راغلل ما به لاس نه ورکولم، ما زه روژه یم. هغو به ویل چې دا څنګه پرهیز دی، دا څه مریضي لرې چې ته چا ته لاس نه ورکوې؟ بس ما یې خو نه یې ورکوم. مېړه مې چې مړ شوی، زه داسې احساس کوم چې زه بیخي لکه ټول خلک چې ما ته مسې ګوري، زه ډېر کمبوت احساس کوم. چې چېرته به تللو خوند یې نه کول، ټول به ما سره هغه کېدل. څنګه مړی ژوندی چا سره نه کوي؟ نو ما به ویم چې زه مړی ژوندی وکړم، ما څو کله پرېږدي دي په هغه نه، په ارام هغه نه چې چې پاره زما ځان رواني مریض کړی دی، خو چې مقصد ما پرې څوک خبرې ونه کړي، ټولو دې اولادونو لپاره.
د افغانستان د جزا قانون په 1510 ماده کې راغلي، که څوک کونډه ښځه یا نجلۍ چې د 13 کلنۍ عمر یې پوره کړی وي، د هغې د رضا او رغبت په خلاف میړه ته ورکړي، له حالاتو سره سم په لنډ حبس محکومیږي.
له بل خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي، له دوی سره ثبت شوې پېښې ښیي زیاتره افغان کونډې ښځې د واده میراث او د ماشومانو د حزانات له حق محروميږي. د دغه کمیسیون غړي حنیفه ګیروال په دې اړه وایي،
نو دا قضایي په هغه مناطقو کې چې مثلا د کمیسیون دفترونه هلته نږدې دي، یعنی په مرکز کې، معمولا په مرکز کې او په هغه ولایتو کې چې کمیسیون ته لاسرسي دي دوی اسانه ده. په هغو ولایتو کې ډېرې زیاتې سبدیږي، مثلا په مزار کې موږ د قضیه لرو، په هرات کې د قضیه لرو، کابل کې د دې قضیو کچه ډېره زیاته لوړه ده.
آیا له شرعي اړخه پر کونډو ښځو له دې کبله فشار او محدودیت وضع کول چې که یې د خسرخیلو له کورنۍ بهر واده وکړ ماشومان یې ترې اخیستل کېږي جواز لري، او دا چې کونډې ښځې د پخواني خاوند له کوره بهر د واده کولو پر مهال د ماشومانو د حزانت حق لري او که نه؟ دینی عالم ډاکټر نورالله کوثر یې په اړه وایي،
که چېرته ثابته کړي دا د ماشوم د پلار کورنۍ چې دې ماشوم ته د ښځې په بل واده کې بل جای واده کې ضرر رسیږي، هغه یا معتادیږي یا اخلاقي بې وزلي ورته مخکې کېږي یا څه نور مشکلات ماشوم ته ضرر متوجه کېږي، او دا په مواجه دلایلو سره ثابت کی بیا کولای شي چې د ښځینه دا ماشوم واخلي او حزانت ته پرې نه دي، او په عادي حالاتو کې چې ماشوم ته ضرر متوجه نه وي حزانت په خپل حال باندې باقی د ښځې کولای سره له واده نه ځان سره ماشوم حزانت وساتي.
که څه هم په افغانستان کې ځینې وخت د عرف او دودونو له کبله قانون تر پښو لاندې کیږي، خو دا چې د کونډې ښځې د بیا ځلي واده او د ماشومانو د حزانت او ساتنې په برخه کې څه ویلي دي، د حقوقي مسایلو کارپوه مریم زرمته یې قانوني اړخ راته بیانوي.
په قانون کې له 216 ماده دي، مدني قانون نه نیولې تر 215 ماده پورې د ماشوم د حزانت موضوع باندې بحث او داسې مختلف مواد په دغه کې درج دي. په یوه ماده کې هم دلته نه دي ویل شوي چې یوه ښځه وروسته له دې چې د کونډېږي د حق نه لري چې دوم واده وکړي. که چېرته یوه ښځه کونډېږي او مېړه یې وفات کېږي او ماشومان ورته پاتې کله میړه نه د غیر پاره څه شی پاتې شوي، که چېرته ښځه بل میړه کوي او یا هم ماشومان له ځان سره بیایي، د دې امرار د حیات یغو د ماشومانو د خپل پلار د میراث نه باید تامین سي، او هر هغه څوک چې په دغه کورنۍ کې د دوی نفقه باید ورته تامین کړي، او بیا هم په د ماشوم تر و کلنۍ پورې نارینه او تر نه کلنۍ پورې ماشوم د مور حزانت ته ضرورت لري او له هغو سره باید اوسي. یعنی محدودیتونه قانوني محدودیت دې لپاره نشته، که چېرته بیا هم له دې نه وروسته ضرورت احساسیږي چې ماشوم باید له مور سره واوسیږي، د محکمې د حکم په اساس باندې کېدی.